السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هر کلی کوم. د افغانستان کې له غرمې مخکې لس بجې شوې. د دې پروګرام ډیره برخه د سندرو میلمانه خبرونې ته ځانګړې شوې ده، خو لنډه خبری برخه کې به دا وری چې په هلمند کې له تازه جګړې شاوخوا زر کورنۍ بې ځای شوې چې د مهال سخت ستونزو سره لاس او ګریوان دي. راځئ چې په پایل کې خبرونه واورو. د بغلان برکا ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ولوېده. د کابل په کلکان کې چاودنې یو تن وژلی او درې تنه نورې ټپیان کړي. او د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن اوکراین ته روان شوی. بشپړ خبرونه. د بغلان چارواکي تاییدوي چې د دغه ولایت په ختیځ کې پرته برکا ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ولوېدله. د برکې ولسوال تاج محمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې دوی له تیرو څو میاشتو راهیسې کلابند وو او په خبره یې تیره شپه پر ولسوالۍ د طالبانو د ډله ییز برید په پایله کې شاتګ ته اړ شول. شیرزاد وایي امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي او په خبره یې اوس د ولسوالۍ په یوې څنډه کې ځای پر ځای شوي دي. له دې وړاندې څو ځله طالبانو پر دغه ولسوالۍ بریدونه کړي وو، خو تر اوسه سقوط شوې نه وه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی برکا ولسوالۍ په بشپړ ډول نیولې. له دې یوه شپه وړاندې د بغلان کندوز پر لویه لاره د ملي اردو یو مرکز له شپږ ساعته جګړې وروسته طالبانو ونیو. د کابل په کلکان ولسوالۍ کې د روغتیايي کارکونکو د سپرلۍ پر موټر چاودنه شوې ده. د کابل د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې چاودنه کې چې پر کاستر ډوله موټر شوې یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د عملیې دغه موټر د پنچیر ولایت روغتیايي کارکونکو لیږدول چې نن سهار شاوخوا اووه بجې پرې د کلکانو پله په سیمه کې چاودنه وشوه. تر اوسه د چاودنې څرنګوالی لا معلوم نه دی. سملاسي د پیښې مسؤلیت هم چا نه دی منلی. د امریکا استخباراتي ادارو خبرداري ورکړی چې له افغانستانه د دوی د ځواکونو له وتلو وروسته به د ښځو شته لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ شي. د امریکا د استخباراتو ملي شورا په خپل یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي طالبان لا هم د ښځو د حقونو د محدودولو په برخه کې په خپل ثابت دریز پاتې دي. دا شورا چې د امریکا د استخباراتي ټولنو د لوړې کچې یوه تحلیلي اداره ده وایي که طالبان افغانستان کې ملي واک ترلاسه کړي د ښځو هغه لاسته راوړنې به له پامه وغورځوي چې تیر دو لسیزو کې درلودې. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ښځې له تعلیم او کاره بې برخې وې او تر ډیره په کور ناستې ته اړستل شوې وې. دا اندېښنې داسې وخت مطرح کیږي چې د طالبانو مرکچیانو له دې وړاندې ویلي ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې ټول حقونه ورکوي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن له اوکراینا د ملاتړ څرګندونو په خاطر دغه هیواد ته پر لاره دی. دا سفر تر هغه وروسته کیږي چې روسیې تیره میاشت د اوکراین له سرحدي سیمو او کریمیا څخه خپل ځواکونه په شا کړل. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویاند نیټ پرایس ویلي اوکراین ته د بلینکن سفر ښیي چې متحده ایالاتونه د روسیې د روان یرغل په وړاندې د اوکراین د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا کلک ملاتړی دي. له دې وړاندې د اوکراین پولو ته نږدې د روسیې پوځیانو خوځښتونو اندېښنې پارولې وې، خو مسکو د اپریل په درویشتمه اعلان وکړ چې خپلو دایمي اډو ته یې د پوځیانو ستنېدل پیل کړي دي. د اروپای ټولنې لخوا د بالکان حوزې لویدیځ ته د دې ټولنې په مالی مرسته د برابر شوي واکسین رسول رسمن پیل شول. دغه پروسه پرون دغې ساحې ته د اروپای ټولنې د پراختیایي چارو د کمیشنر د درې ورځني سفر پر بهیر کې پیل شوه. د بالکان په لویدیځ کې پراته هیوادونه هڅه کوي چې له اروپایي ټولنې کورونا ضد واکسین ترلاسه کړي، خو سربیا او د بالکان حوزې نور هیوادونه تر ډیره چین او روسیې ته لیواله دي چې واکسین ترې واخلي. دا کار د دې سبب شوی چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه دغې حوزې ته د خپلو واکسینونو رسول وځنډوي. او د رسمي شمیرو له مخې په 2020 کال کې په جرمني کې د ښي اړخو افراطیانو لخوا د جرمونو کچه تر ټولو لوړې اندازې ته رسیدلې ده. د پولیسو شمیرې ښیي چې په 2020 کال کې د ښي اړخو د جرمونو شمیر 23,604 ته رسیدلی و چې دا له 2001 کال راهیسې تر ټولو لوړې شمیرې دي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر د سه شنبې په ورځ په یو کنفرانس کې ویلي چې خی اړخ افراطیت زموږ د هیواد لپاره لوی ګواښ دی. زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. که چیرته تاسو غواړئ چې زموږ دا خبرونه ولولئ نو زموږ ویبپاڼې ته ورشئ. په ویبپاڼې کې مو دا خبرونه یا اوس یا هم څو شېبې وروسته موندلی شئ. پته د ازادي رادیو .com. راځو د خبرونې د سر خبری موضوع ته. د هلمند چارواکي وایي چې له تېرې یک شنبې د تازه جګړو له کبله شاوخوا زر کورنۍ بې ځایه شوې دي. د دغه ولایت امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې لښکرګاه ښار به د ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ور نه شي. دا اندېښنې داسې مهال ښودل کېږي چې لا هم دغلته د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي، او تازه راپورونه دا ښیي چې تېره شپه د افغانستان ځواکونو شاوخوا 25 وسلوال طالبان وژلي دي. دا چې د هلمند له جګړې د بې ځایه شوو حال څه دی په دې اړه پام وکړئ. د سالم احمد صالح راپورت.
د هلمند د کډوالو او رستنیدونکو چارو رئیس وایي له تېرې یک شنبې د تازه جګړو له کبله په سلګونو کورنۍ د دې ولایت بېلابېلو برخو ته کډه سوې دي. سید محمد رامین ازادي راډیو ته وویل ډېرې کورنۍ د لشکرګاه، ناوې او نادلي ولسوالیو له ځینو ساحو کډې کولو ته مجبوره سوې دي.
جنگ او جګړه له امله تقریبا زر کورنۍ شاخوا خپلو کورو څخه بې ځایه شوې دي، چې د بولان د سیمې خلک دی، د ناوې حسین د عینک شاخوا خلک بې ځایه شوي دي، قلعه بست، باباجي، بشران، دا سیمو څخه خلک را بې ځایه شوي دي.
په ځینو نورو راپورونو کې د بې ځایه سوو کورنیو دغه شمېر تر دې زیات شول سوی دی. د هلمند چارواکي وایي د وسلولو طالبانو تازه حمله په ټوله کې پر مرکز لشکرګاه ښار متمرکزه وه چې تر ډیره حده په شا تمبول سوې ده. خود ولایتي شورا رئیس عطاءالله افغان ویلي د دغه حملې پر مهال چې د ښار پر امنیتي کمربندونو سوي ځینې پوستې د وسلولو لاسته ورغلي، اته سرتیري وژل سوي او 19 نور ټپیان سوي دي. د هلمند ملي امنیت د ریاست مرستیال ډګر جنرال نظر علي واحدي پرون رسنیو ته ویل چې لشکرګاه ښار به هیڅ کله د وسلولو طالبانو لاسته ورنسي.
هرگز به لشکرګاه سکوت ونه کړي. تاسو په دې باندې ډاډه اوسئ. دا یو غلچکی بریدونه دي، یا نغم باسي یا مینونه یږدي، دغه د دوی کار دی. یا موټر بم کې یا انتحار کوي، د مخامخ جګړې توان نه لري.
د هلمند والی هم ډاډ ورکړی چې د لشکرګاه د امن لپاره تازه دمه ځواکونه دغه ښار ته رسیدلی دي. خو د هلمند اوسیدونکو چې د جګړې له پیلې په ټولنیزو شبکو کې د هلمند وژغوري په نوم کمپاین پیل کړی، د روان وضعیت له کبله اندېښنه شولې ده. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال عبدالصبور خانی چې د یو پوځي کمیسون په مشرۍ هلمند ته ورغلی پرون په لشکرګاه کې وویل چې د تازه جګړو له کبله تر سلو زیات وسلول وژل سوي چې اته تنه د دوی مهم قمندانان دي. بلخوا دفاع وزارت ویلي چې په وژل سوو کې 22 تنه د القاعده ډلې پاکستاني وګړي وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې په هلمند کې د القاعده شبکې د 22 غړو وژل کېدل تبلیغات بللي او ویلي دي چې په دې ولایت کې د القاعده کوم غړی نسته. د وسلوالو طالبانو بل ویان قاری یوسف احمدي ویلي چې د هلمند په تازه جګړو کې د دوی یوازې یو تن وژل سوی او څلور تنه نور ټپیان سوي دي. په هلمند کې روان وضعیت د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د مشر شهرزاد اکبر اندېښنه هم پارولې ده. هغې پرون په ټویټر کې لیکلي په هلمند کې دا جګړه کډه کېدل له لاهاندي بیره او د مصیبت به تر کله روان وي. د بشري حقونو خپلواک کمیسون مشر د روان خونړي وضعیت مسؤول وسلول طالبان بللي چې د اوربند لپاره یې د هغې په خبره د خلکو غوښتنه نه ده منلې. د هغې موافقې له مخې چې د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9 د طالبانو او د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ترمنځ لاسلیک سوې وه، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل سوی و. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایډن ویلي چې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې ورته د خپلو ټولو ځواکونو ایستل ګران کار دی، خو دا پروسه به د سپتمبر میاشتې 23 نیټې بشپړه سي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پرون په ټویټر کې لیکلي چې طالبانو د 2020 میلادي کال له فبروري میاشتې راهیسې د یوې ثانیې لپاره هم خپل تاوتریخوالی او ترور نه دی درولی. د مې میاشتې له لومړۍ نیټې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د وسلولو حملو شمیر زیات سوی دی. په تیرو څو ورځو کې له اروزګان، زابل، خوست، فاریاب، کاپیسا، بغلان، غزنی، فراه او نور ولایتونو هم د ناامنیو راپورونه ورکول سوي دي.
و موردل چې په هلمند کې شاوخوا زر کورنۍ د تازه جګړې له کبله بې ځایه شوي. جګړې پر عام خلکو سربیره د ټولنې بل قشر خبریالان هم ځپلي دي. دغه خبریالان وایي چې دا مهال تر ټولو ډیره اندېښنه خپل خوندیتوب ته دی. دا خبره نه یا د آزاد رسنې د ملاتړ ادارې په یو ټول پښتنه یا نظر پښتنه کې کړي. په دغه نظر پښتنه تفصیل زموږ د همکارې پراپور کې.
د افغانستان آزاد رسنیو نه د ملاتړ دفتر نای د خبريالانو د هدافي وزنو په اړه اندېښنه څرګندوي او حکومت د وزن کو د نیولو په برخه کې په بیغوري تورنوي. دغه دفتر مشر مجیب خلواتګر د سیشمې پورس د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت پیوناسته کې د خبريالانو د اندېښنو په تړاو د یو نظر پوښتنې په شریکولو سره وویل چې ترهګر خبريالان په انتخابي توګه هدف ګرځوي.
خو خبریالان په جګړه کې همدارنګ په چاودنه کې په انتحاري بریدونو کې په غلچکی بریدونو کې دوی شهیدان شوي، خو متاسفانه اوس دغه هدفي بریدونه سده خبریالان دانه دانه تاکي او خبریالان وژني. دا ستونزه دا ده چې هیڅ خبریال اوس خوندي نه دی او خوندیتوب متاسفانه د خبریالانو دپاره هیڅ نسته.
خغلی خلواتګر زیاته کړه کوم نظر پوښتنه چې دوی کړي د رسنیو له 350 تنو کارکونکو سره د دوی د فزیکی خوندیتوب او د دندو د امنیت په اړه مرکې سوي دي. د نوموړي په خبره د دغه نظر پوښتنې پر بنسټ د رسنیو ډیرای کارکونکو په ځنګړی توګه خبري اعلان د ځان او د کورنیو د امنیت په اړه اندېښمن دي. د راپور لیکونکو زیاته کړي چې هدفي وزن په خزینه خبري اعلان بریدونه، ډلېز بریدونه او د سولې په خبرو اترو کې د بیان د ازادۍ په پام کې نه نیول، د تاریخوالي زیاتېدل او د وزل سوي خبري اعلان کورنیو ته د حکومت نه پاملرنه د خبري اعلان جدي اندېښنې دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د خبري اعلان د ستونزو د حل په موخه د دوی د امنیتي اندېښنو او د خبري اعلان د شکایتونو د څېړلو لپاره د دغه وزارت په چوکاټ کې یو کمیټه جوړه شوې ده. د دغه وزارت د وایان مرستیال احمد زیاز یوای تر دې د ما د خبريالانو د وزن د عاملینو د نیول لپاره اقدامات تر سره سوي دي.
دا خبريالانو ټول قضيه د پولیسو لخوا په جديد ډول څېړل سوي دي. د خبريالانو د هدفي وزن او یو شمېر عاملین د پولیسو لخوا نیول سوي او یو شمېر نور چې نه دي نیول سوي د پولیسو تر جدي تعقیب لاندې دي.
د نړۍ د مسولینو په خبره لدیار لسوات یوم کال راهیسه په افغانستان کې یو سل 50 خبر اعلان او درسنوي کارکونکو وزل سوي دي. د ازادي رادیو خبريال الیاس دای د ټلو نیوز ټلویزیون په خنۍ ویاند یماس یواش او د انکاس خصوصي ټلویزیون ویاند ملاله میوند او یوش میر نور خبر اعلان او درسنوي کارکونکو په دې ورسته یو میاستو کې په هدفي توګه پنخسول. دا په داسې حال کې دا چې په ننګرهار کې د انکاس خصوصي ټلویزیون ویاندې ملاله میوند کورنۍ چې د سې شنبې په ورځ د نای په یو خبري کانفرنس کې خبري کولې وویل حکومت ملاله د وزونکو د نیولو خبره کړې، خو تر اوسه دوی دغه نیول سوي کسان نه دي لیدلي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس برا شو دی ته چې د کابل چاپ او رسپانو نن څه تبصره او مقاله خبرې کړې دي.
هشت صبح لیکلي د بهرنۍ ځواکونو د وتلو لپیل سره سم دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ خونړیو جګړو زور اخیستی چې دواړو لورو ته ځاني تلفات اړوي او فکر کیږي چې دواړو لورو سولې ته اشا کړي او تصمیم لري چې قضیه د جګړې لارې یوې خوا ته کړي. په سره مقاله کې راغلي په هلمند، غزنی، فراه او ځینو نورو ولایتونو کې جګړو خودل چې طالبان د ولایتونو د نیولو قصد لري. د سولې په بهیر کې دا ډول اقدام ښکاره کوي چې د طالبانو په کړو وړو کې ژور بدلون راغلی. په سر مقاله کې یادونه سوي دا چې افغان دولت هم په دفاعي حالات کې ده، خود طالبانو په ټکولو لاس پورې کړی. د هلمند له جګړو معلومیږي چې طالبانو ته زیاته مرګ ژوبل اوښتی ده. د لیکوال پاند ځکه دواړو لورو جګړه توند کړی چې د سولې په میز کې دوی برلاسي وخی او د سولې په مذاکراتو کې زیات څه ترلاسه کړي. لیکوال د جګړو د زیاتېدو د پرېګوتې نړیوالې ټولنې ته نیولې چې وایي نشو کولای په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم کړي. په ځانګړې توګه د روژې په میاشت کې طالبان اوربند ته وهڅوي. د سر مقالې په پای کې راغلي اوس په ظاهر کې داسې کم لیدل کیږي چې طالبان او دولت د سولې خبرو ته سره کینی. د لیکوال پان که وضعیت همداسې مخې ته ولاړ سي نو افغانستان به په راتلونکي کې د سیمې په یو بې ثباته هیواد بدل سي. مسیر د ولسمشر محمد اشرف خانی له قوله لیکلي د جګړې دوام لپاره د طالبانو پلمه ختمه سوي چې بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي او له دې وروسته هیڅ داسې پلمه نشته چې پر بنسټ یې طالبان د افغانانو په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي.